یو وار بیا ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې. زه منور شابه په روانه غړې کې هم ستاسو کوربې مو ته ملرم چې سهار به مخکولي وي. په دې غړې کې به په د پښتونخوا سیمه او نړۍ ریپورتونه اوري او د دې غړې په اخري برخه کې د تدخل لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انساج مل نه د دې صاحب ته خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سیټ کې د خبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړ کړی ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ویلی دی افغان کډوال دوه کال نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی رتره ګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. اوسته خبرونو تفصیل د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړ کړی چې د منظورې لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرین له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې وو نکاتی ایجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمو ته بیرته ستنول، 270 آرټیکل ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاتوی
یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړ شي په ان ایف سی او ایرسا کې د فاټا له نمائندګۍ ورکې شي. د یونټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړ شي. په فاټا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاټا کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړ شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړ شي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا وو نکاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې دي د وسلوالو خبرونو ته ځای نه ورکوي. تیره شپه د افغانستان د موساکلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د افغانستان د موساکلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنی کمانډانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده. ولسوال محمد شریف بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دواړو خواو ته مرګ شوبلا وختې. هغه ویل چې اوس مهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او کبیړنۍ پوسی مرستې ورسره ونه شوې ښایي موساکلا د طالبانو لاسته ورشي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستانی چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی یا پیس پرون د خصو د حکومت لپاره کارکونکو ټولنه خصي د افغانو خصو لپاره د وسله فاول د بشري حکومت د کلنې جایزې لپاره پرستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشري منیشي نادری پرون مشال ویډیو ته ویلي دوی په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 کال کې پرانیست او له هغې راهیسې تقریبا 14,000 خصو د دوی د خدمتونو څخه ګټه اخیستې ده. د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی د چک جمهوریت حکومت او د وسله فاول د ازادۍ بنسټ هر کال اغو وګړو ادارو ته چې د مدني ټولنې د ودې او د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کړی وي جایزې ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو نه وره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالاحد عزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د 100 کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو ترسره کولو کې لاس لرلو. وروسته خبر دا چې په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لپاره خلک برتی کول. د سپین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې دا کسان د مدرید ښار په شاوخوا او د مراکش په ځینو سیمو چې پکې کاسابلانکا او فیس هم شامل دي نیولی دي. د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کلونو کې پولیسو په سپین او مراکش کې په لسګونه جهادي وسلوال د شک په بنیاد نیولی دي. د خبرینو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلیمان غړي د حکومت نه د ونو کاتي ایجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ او غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر حاجی شاجی ګل په دې حق له مشال ریډیو ته وایي:
یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمي کیسره بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره.
پاکستان کې خبريالان وايي لوی خوا حکومتي بندیزونه سیوا کوي او لبلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوې دي. خبريال اقبال خټک په دې اړه وايي:
پاکستان کې په دغه برخه په میډیا ډېر زیات پابندۍ روانې دي. د ژورنالستان د خپل ژوند بچولو لپاره خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
چین ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کولو کې برول لوبوي. هلته د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وای دوی د چین منځګړتوب ته په نیک نظر ګوري. دا او یو شمیر نور سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه لرو. د دې غړې په آخري برخه کې به تاسو د هیلي خبرونه کې واورئ چې یو خزینه ډاکټر وای د مریض د ښه کېدو نه پس په خپل هم ښه احساسوي.
تو هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخي او مور مخي او خپل خپلوان هم خوشاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سحر نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې اورئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمونو منتخب شوی د پارلیمان یعنی سینټ او قومي اسمبلی غړو یو غونډه کړې ده چې پکې د حکومت نه د سیمې د پرمختګ لپاره په یو ایجنډا هم اتفاق کړی دی، او وایي چې د لړکې بعد حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کوي. په دې حق لا راته یو شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبريال رابع اکرم خان دا تفصیل راکړه.
اولون په اسلام آباد کې چې د قبایلی سیمو کم منتخب غړي دي، کاغذ د سینټ او د قومي اسمبلی نو نولس چې کم غړي دي، هغوی غونډه کړې وه، یو کمیټي جوړه کړې وه. دغه کمیټې لپاره دوی خپل چې دی کم پارلماني مشر حاجي شاجي ګل دی هغه ټاکلی وو. په دې کمیټې د لارې دوی چې دی د قبایلی سیمو پرمختګ او امنیت لپاره اوه نه کاتې ایجنډا چې ده هغه تیار کړې ده، کومه به چې دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نوکاتو کې چې د قبایلی سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازۍ حق ورکولو په اړه خبره شوې ده، بل دې کې چې دی قبایلی سیمو کې امنیت ټینګولو لپاره اقدامات او دا شان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د کارونو لپاره یو اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې دغې تر لاندې دی دا پرمختیایي کارونه او د دې فندونو څارنه کولی شي، بل کډوالو کډوال چې کوم دي د هغې په عزت سره خپلو سیمو ته واپسي او هغوی لپاره چې دی مراعات او نور چې کوم دي د بیا بحالۍ اقدامات. نو دا کوم چې نوکات دي په دې باندې دا ټول غړي متفق شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به اوس دا نوکات کوم دا اوه نوکاتي ایجنډه ده، دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوز مشر سره چې دی په دې هکله ملاقات کوي.
و موریدل چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د خامی اسمبلی او سینټ د نورلس غړو غونډه شوې ده او مشري یې نوی منتخب شوی پارلماني لیډر حاجی شاجي ګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یوه اووه نکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. په دې اکله زموږ همکار مجید بابر د حاجی شاجي ګل سره خبرې کړې. نوموړی وایي
زما په سربرای کې وشو ځکه چې زه فاټا پارلماني لیډر الحمدلله اعتماد را باندې مرګرو وکړو، نو په دې کې مونږ سینیټران او نیشنل اسمبلی ممبر بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پښتین لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یې ارمی کسرا بینک او پرایم منسٹر سره پرزیدنت سره پدې کې چې ټول نوال خبره را لې فاته د امن د قائم یقیني کولو لپاره ایډی پیس به عزت په عزت طریقه باندې واپس دي. دویم پوینټ دی چې آرټیکل 247 ختمول دی فاته دی، یا د سوبې سره ځان کړی شي، یا د بیل سوبې جو کړی شي، یا د فاته کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا د فاتاله نمائندګي ورکه شي چې په هغه کې وفاده پارلمنټری نه نمائندګان منتخب کړي. د پاکستان د نورو صوبو یې نه دی وروټو غونډې په د آرمی فاتا کې فاتا رجمنت مترف کړي. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردي د ختمولو لپاره د موږ ته نورو شانتو صوبو غونډې په فاتا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر ان بارډر په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي او ایجی ډیپارټمنټ ته پکې اختیار ورکړی شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډیپارټمنټ د پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه ته دغه مطرح ته کړی شي.
بل اجی صاحب دا نقطې خو تاسو ټول پارلماني غړي چې کم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي، آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل، په دې باندې مونږ سټیټ ته چې مونږ کور کمانډر سره ملي دي خو دې نه بس مونږ آرمی په فاتا کې سټیک هولډر دی. آرمی به مونږ ځا په ایتم آرمی به تمام دا ریکوست کو چې مونږ ته د سټیټس را کړی شي او حکومت ته همشت ملي او دوباره او په دې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمونږ سره دا خپل چې کوم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي، بیا زمونږ سره هاوس دی، هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دی، عوام مونږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی فاتا ته به آزادی ورکو چې په 1947 کې کوم آزادی فاتا ته نه نصیب شوه.
حاجی صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په ایوان کې د نه په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کوم پارٹی هغه ته مونږ دغه خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کوم یو لس ایم این ایز یو او راته سنیټران یو او مونږ په دلتا ټول ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد د بل ورو او ان شاء الله تعالی چې دا بل په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا وو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د منتخب شوی نمائندګانو پارلیماني لیډر حاجی شادی ګل چې د خپل هلو زلو پاړې زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي ډېر مشکلات لري. لوی خاورته حکومت وایي چې د وسلوالو دریض د نخپروي او لبل خاورته وسلوال دړکه ورکوي چې د دوی نظر بل لازمي وړاندې کوي. د خبريالانو په وینا داسې حال کې نه یوازې خبريالانو لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوی، بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوې ده. په دې موضوع د اسرار العالم مومند د ریپورت کې تفصیل اورو.
د د پاکستان ځنی خبريالان وایي لته رسو ورځو رهيسي دوی ته د وسلوالو لخوا روستو له غو دړکی ورکړ کیږي چې د رسنیو تنظیمونکو حکومتي ادارې پیمرا په دې هواد کې د رادیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپل خبرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زین ورکوي. په پیښور کې خبريال مشتاق سبزی چې څو واره ورته دړکی ورکړل شوی او نامعلومه کسانو تختولې وای دا محل د قبایلی سیمو خبر پختونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي. خورده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریس پکې شامل وي.
او بیا هم اگست تا تاریخ تک منډر تک ته چیر دا سړی چې دی دې په دې کې د خپل دې په دې په دې په خپل پارٹی نه دا دې په دې کې ان دې مثلی دې ما ده نه مقصد دا چې هر سړی په کار کې خپل ځلو ته دغه جواب دی ان کله به یې نه دا څه دی یې نه دا سمت ته یې نه چې سم کار کوم دا یو لست ما زو ساتي من زمانہ دخل توقف کی زما دا فرض جوړی کی جزو خلکو ته صحیح معلومات رسومه.
مشتاق صدری بیا وایي ک په بمباری کې یا بمی چاودنو کې به ګناه خلک وجل کیږي نو په کار ده چې دغه ریپورت کړل شي زکه کدا سینه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرات ورځو چلی رښنو کاتي ضبط اخلاق منزور کړل. د دې لمخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې لوجې ترګری ته و دا تر لاسه کیږي. په پیښور کې د بی پلو خبريالانو نړیواله ادارې یو غړی او خبريال اقبال خټک وایي که یو خوا د غضب تخلاق ځنې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي نو بل خوا د وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خبريالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پښتونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چې د وسلوالو ډلو د خلکو قبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به زیاته ډېره زیاته خطره پیدا شي. بله ورځ ته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه میډیانه کلیشن راپورټینګ پالیسی پاره چې یو دغه زمونه او دغه خلک هم دي سو ژورنالستان ته نه صرف په کابلی سیمه کې بلکې په بلوچستان کې دا مشکل دی.
اقبال خټک وايي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډیر ګران وی چې یو خوا دړکی وی او بل خوا حکومتي قوانین
حکومت کچره سپټاول د غواړي او غواړي چې دغه هواد خلکو ته زیات زیات معلومات پر لاسه کړي. باید چې د میډیا کار دی آسان کړي نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي. او دغه وخت کې موږ چې پاکستان د بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روان دي د ژورنالستان د خپل ژوند بچولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي کچری پاکستان کې جرنالیزم همداسې لقد غنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقوقونه به تر خپل لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوریت حکومت به لوی تاوان سره مخ شي.
هلته ډان ورځپاڼه په یو اداریا کې لیکي چې د زیارت په ورځ د اطلاعات وزارت د الکترونیک میډیا لپاره یو ضابطه اخلاق خپور کړي. خو مهمه خبره دا ده چې دا ضابطه اخلاق په څنګه عملي کیږي. شاهین بنیرې د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې په یو ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د اطلاعات وزارت د سپریم کورټ په هدایت د الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق خپور کړ. د دې وړاندې په کال 2002 کې او بیا په 2009 کې هم د الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې یا پیمرا ځینې قاعدې او قوانین جوړ کړي وو خو وخت په وخت د غزابتونو سرغړونه شوې ده. په اداریه کې د نوې ضابطه اخلاق د بیلابیلو برخو ذکر شوی دی خو رسپانه په دې خبر زور راوړی دی چې باید د هر خبرې سپیناوی وشي. د مثال په توګه د دې خبرې وضاحت بسوک کی چې یو خبره د ریاست پر ضد ده او کنه او یا ورسره ترهګری او نفرتونو ته وده میلاویږي. کله کله داسې هم وشي چې د مذهب په نوم په خلکو د خپلې رای د سرګندولو بندیزونه هم لګېدلی دي. په دې باندې د خبریالانو د تحفظ د ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ احتجاج هم کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي ښه خبره خو به دا وه چې دا ضابطه اخلاق د براډکاسټرانو اتحادیې په خپله جوړ کړی وي. اوس د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د میډیا لپاره د نوې قاعدې به عملي کیږي څنګه. په سمدستي توګه د سار لپاره د یوې داسې کمیټې ضرورت دی چې د حکومت د اثر نه بهر او خپل واک وي او ټول ورباندې اتفاق هم وکړي. دا خبره هم د هیرولو نه ده چې دین وړاندې چې کوم قوانین منظور شوي وو او په هغه کې کومې کمزوری وي نو هغه په دې نوي قوانینو کې هم له پامه غورځول شوي دي. ادارې لیکي مهمه خبره دا ده چې د میډیا ادارې په خپل ځینې اخلاقي قاعدې ومني او عمل پرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د سفر په وخت د خار کې روان د امنیتي ادارو په عملیاتو تسلی سرګند کړو. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو زیاتولو منځوري ورکړی ده. په دې حقله تفصیل د فرشتہ جلالزی ریپورت کې ورو.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچۍ ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوز لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچۍ کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچۍ ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیه تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوې دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچۍ د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 6 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقوقو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یو شونځي تر وسلوالي حمله وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ چې د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوي وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. د محکمو ته دوسیه د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکی محکمو کې عرض وکړي. د حقوقپوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر ایجنسی نه منتخب شو د پارلیمان غړو ویلي چې د پوځي عملیاتو نه پاس په باړه کې امنیت خښوي او دوی هڅه کوي چې د باړې د کډوالو ستونزې هواري کړي. هلته کډوال وای چې بنیادی سہولتونو ته اړتیا لري. په دې حق له تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی باړې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وای چې اوس دلته د امنیت وضع خښوي ده او باړې د کډوالو د بیا بحالۍ او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره با کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې حق لا سېنېټر مومن خان پرې دی مشال ریډیو توای
ان شاء الله د مخکنه ډیر فرق راغلی راي په باړې کې ډیر امن امان راغلی راي او موږ امید دی نور به ان شاء الله امن امان به راشي. پارلیمنت اراکین دي اگر ټول د باندې لګري چې عوام له موږ سمره سہولت جوړولای شو د خلکو امیدونه دي موږ ان شاء الله موږ به غوله برپور منډه وو.
په باړه کې د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو په حق لا د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دی وویل
بالکل په دې باندې پر فندم د شویرې او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دي شروع شوې دي او داسې د لنګو د ګورنمنت های سکول لنګو در باندې دا غي ټندرم شویرې او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منیسټر دا باڑے دا بازار کلاوی دلو احتیاطانہ مونږ راوالو دا گورنر صاحب سره مشوره کړی دا واغه په دې خبره مسله درشي وي
په دې ورستو کې باڑے تا یو شمیر به کور شوی کې بیلې ستنې شوی دی خو دا غستانه شوی خلک وای چې دلته مشکلات سره مخ دی او یو شمیر سانتیاو تا اړتیا لري په دې حق لا د باڑے سیمې او مشر هاشم خان پر دې وای
د هر شي مشکلات دی روډ نه وخل او به سکول او صحت چې څومره مشکل لاتی په بوڑا کې دي او دغه بهاله د پوره حکومت لبس اکټیو زون اکټیو کول پکور دي چې اغه په وړمبې فرصت کې دي او بو دي بجلی غمو کې وسره دي روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیم هم خراب شوې دي وسره چې کم اسپاتولونه دي بل لکه ډوګری اسپاتول دي افتتای وکړه موږ د حکومت شکریا ادا کوو خو چې دغه د پوره د روډونو کولو د طریقه جوړان کې نو اسی به ساده بیا
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډا کې د 2009 رئیس روان فوزی عملیات سرتا رسیدلی دی او هلتا ځنی روختونونه سکولونه او مهم لارې خلاصې کړل شوې دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
په افغانستان کې د ډاکټر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پاس د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي وو او داسې فکر کېده چې په سیمه کې به ډېر زر د امن په لور پرمختګ وشي خو په دې ورستیو کې سو داسې پیښې رامنځته شوې دي چې یو وار بیا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکیچن کړي دي اوس چین په دې ورستیو کې ویل دي چې دوی د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په خکولو کې کردار لوبول غواړي په دې موضوع د کابل نظم خبريال یوسف صدران نور حال راکوي
په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسته یو خراب واړی کو ځین خلک او یو شمیر هیوادونه اندېښمن کړي چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي
وی هوپ دټ افغانستان اند اټس نیبر پاکستان
موږ هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخي سي دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډیروي موږ له منیو چې زموږ ګډي هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخي کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي
ښاغلی جونګ دا خبرې د سشمې پورز د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 ټرکټرونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي رادیو د یوې پښتنې په جواب کې وکړي نو موږ وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسی دا چې د سولې او بیارغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیوړی اړیکو ټینګار کوي چې په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان لګړې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی و چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي خو په ورستۍ شیبه کې د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي لدې سره د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زئی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري نوموړي ازادي راډیو ته ویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي او د اړیکو سمیدو ته لار هواره کړي
چین کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولای نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره افسوي دي دغه مطابق به دوی عملی ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حمله کړي دغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وست سپاري مونږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت سیمنګي چا سره دښمنی کول نه غواړو خو دی بل شم داتې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې د چلي دی وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او خو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره خو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت د روانې غړې نیمایي تر رسیدلی په پښتونخوا کې د ورځې 9:30 بجې کېدونکې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې تورو.
د خیبر جنسینا د کمی سملی غړی حاجی شاجی ګل ویلی دی چې دوی د کبادی سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نوکاتی اجنډا جوړ کړی چې د منصوبې لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبرې وکړې. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې بلی سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي، خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. تیره شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی. دغلته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف انصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیې قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سینمه توده جګړه روانه ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین په حواله ویل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره په یوې غونډه کې تر دوه نورو کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. او سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلس تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي چې د پاکستان ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو اج ورسپانه خپل ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل شورونه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شامل کړي شوی او د غرنګ د فټا اولست په فیصله سازي کې برخه هم نه دا ورکړي شوی. نو دا وجه ده چې دغلته د اربون روپو منصوبې بي ځایت للی دي او لست یې هیڅ ګټان نه رسیدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادی ضرورتونو نه محروم پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس ته خیبر پښتونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات کولای شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو پر رڼا کې نظام جوړول شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولس تبا لدی ډیره ګټه ورسي. ادریا اخیری کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغه د بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي، ځکه چې بلدیاتي نمائندگان د ولس او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلي سیمو مسلې په خشن هواري شي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلي لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان با په سختۍ سره عمل درآمد کولای شي او چې څوک هم په فرقیز اړیګړي کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه به شک چې پاکستان ته ډیر نقصان رسیدلی دی او د لړکی د حکومت لخوا د د سخت کاروای فیصله بیخی سماده خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولی په اعتماد کې واغستل شي او په دې حوالہ یو غوره کړنلار جوړ کړی. ادریا اخری کې لیکي حکومت له دا هم پکار دی چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي او دا تاثر هرگز ور نه کړی چې ګنی حکومت د یوې فرقې سره نرمی خایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه پاکستان ته پکار دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړ کې د باور پیدا کولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوانی ویاک ټایم درس پاڼه لیکي د امریکا پوز په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لګ تر لګه 1 عامو وګړو د وجنې په لټنې بیا شروع کړی دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دی د افغانستان د سولې ثبات په لړ کې نورم ډیر څه وکړي خو د زیاتره افغانانو د دریس چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه ده. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډیر څه کولی شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهده ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینه د پاکستان لپاره د توان نه لرلو داوی کول ګرانولی شي خو د مقالی په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکن دی خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د مینسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي خو باید چې امریکا درېمه ډله د مینسکړي د رول تر سره کولو لپاره او حسابي. مقاله لیکي زیاته مهمه داده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړ کې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لری کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مغربي هیوادونو یو لړ پوري چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوس په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانلی کې افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کیږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کیږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمیر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رائټس واچ یو لړ پوري افغان څېړونکي پتریسیا ګراسمن د امریکایي پوسټ پلټونو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. دی وایي دا غرس دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضحه نښې موجودې وي. پیټریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي او دا چې د دې نه د پوسټ کمانډران خبر وو او کنه. نوموړي ویلي دی پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او کنه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او کنه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې ورستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د شام جګړې ځپلي هیواد نه ورغلي دي د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي دي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه اندېښمن دي ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتلو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې. په دې موضوع د بشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت د هارون باچا نه ورو.
له هغه لکتر لگا و زرو پناه غوښتونکو څخه چې د مقدونیا هیواد مقامات هول تیری وی او نه راهسی له یونان سره پر خپل پوله ایثار ساتلی او څه باندې زر یې دروانې میاشت پر سلوریشته موتوانه دل چې د اروپای ټولنې هیواد هنګری ته داخل شي. د فرانس پرس خبری ایجنسی یو کاس ویلی چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګری یو سرحدي کلی روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې ده چې هنګری له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړي دي. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مقدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو دغه لارې سږ اوړی له هغو لارو څخه وې چې پناه غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړۍ میاشتې بیا تر اوومې پورې شاوخوا 1,200 مهاجرین د مقدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یو اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8,000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره یې د جګړې ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کله یوې خوا د مهاجرینو په ګڼ شمېر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهېږي چې د هغوی له لارو د تېرېدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مقدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمنی او فرانسې مشرانو هم د هغوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالي کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروئی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د دې غړې اخیری هفتوار خبرونه د خزر لپاره ځانګړې ده. تاندې هلی او د نن په تاندې هلی خبرونه کې د پروفیسور ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو. هغه یو ګاینکالوجست ده او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز په مرکز کې هم کار کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخندا صد ده. راځي چې په غړې وورو.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ګاینکالوجست پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخی او مور مخی او خپل خپلوان هم خوشحاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختی د بنده د وجود نه وي.
او د هندي فلمي صنعت د هنرمندې رانی مکرجي په ژوند او کار خبرې کوو.
الوداع نه، الوداع کہنے سے پھر ملنے کی امید مر جاتی ہے.
ډاکټر لبنا حسن د خیبر پختونخوا په هغه خوځو ډاکټرانو کې راځي چې ډیره پوهه لري. هغه یو غاینی ډاکټر ده او د بهر نه سپیشلایزیشن کړی دی او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز د ناروغانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې هم کار کوي. ډاکټر لبنا حسن وايي اوس ته په خوا په نسبت په خیبر پختونخوا کې د خوځو ډاکټرانو شمیره زیاتیږي او له دغې سره سره د کبایلي سیمونه هم جنکۍ دغه پېښې ته راځي.
خیبر پختونخوا کې اوس خو ډېر زیات فرق راغلی دی، نه صرف دا چې ښځې دایمي طرف ته هم ګاینکالوجست هم ډېرې جوړېږي، اصل لکه ښځې ډاکترانې چې کوم سپیشلسټ دي هغه هم ډېرې دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د ښځو ګرلز میډیکل کالج، نو هغه کال په کال سل ډاکترانې خو هغه پروډیوس کوي. بیا خیبر میډیکل کالج نه وي، پرایویټ کالجونه مې نو لکه ډاکترانو اوس کافي فیمیل ڈاکٹرانو دغه ډیر دی، لکه پروډکشن ډیر دی، جوړی دی ډیر او نور سپیشلټیز سره باندې سرجنانی اوس فیمیل سرجنان شته زمونږ، نور سپیشلټیز ته زمونږ خزه ڈاکٹرانی هم دي صرف ګاینی اف سکن دی. پرابلم دا نه دی چې کم دی، پرابلم دا دی چې کوم زونو کې خزه ڈاکٹرانی پکاري دي هغه ځایونو ته ډاکټرانې د هغه ځای ښځې دا خو تعلیم هلته ډېر عام نه دی لکه کوهستان شو یا زمونږ ٹرائبل ایریاز شو دی ایریاز کې تعلیم دا نه کم دی چې ظاهر دا بیا د ښځو تعلیم دا غې نه کم دی او بیا د ښځو کالجونه او راتلل هغوی بیا هغه ځایونو ته چې د بل ځای دي نه وي هغه بیا هغه ځایونو کې کار نه کوي نو دا یو ډېر مسله ده چې کوم ځایونو کې چې ښځو ډاکټرانې په کار نه دي نو دا نه ده چې کم دي تو هغه زیات تر په خبر کې مردان کې دی لوی لوی شهرونو کې او یا بیا لاړ شي دبئی مبئی ته یا ولایت امریکې ته لاړ شي نو دا یو شی دی چې هغه زیات تر پاکستان کې دی خو خیبر پښتونخوا کې دا نور دغه ناستوبونه لږ زیات دی
دا چې جنکې د ډاکټرۍ د ډیګري اخیستلو وروسته ولې بیا په فیلډ کې کار نه کوي او د کالجونو نه د فارغ شو جنکو ډاکټرانو شمیره خو زیات وي ولې په روغتونونو کې هغه همرا ډاکټرانی بیا نه لیدل کیږي ډاکټر لبنا حسن یې په اړه وایي
زما په خیال د څه نه پوهیږم نو ضروری نه ده چې هر جنې چې کوم ډاکټر شي چې هغه د سپیشلایزیشن وکړي یو ځکه چې زمونږ عام پریونټیو میډیسن او عام تعلیم چې کوم میډیکل دی کو هغه یو ډاکټر په پوهیږي او د هغې پریکټس کوي لکه چې پریونټیو میډیسن وایي چې د ماشوم کېدو یا د ښځې په بیماریانو د دې په پریونشن هم پوهیږي نو هغه شی ضایع نه کو واده شي یو جینې او یا بیا وروسته پریکټس هم نه کوي بیا هم د نور خوځو په نسبت هغه زما خیال دی یو بهتر او یو سکیور مور می خاندان کې ما خبره کولی شي دوستانو سره دغه کولی شي نو دا څه ویل چې لکه ویست دی ویست خو زما په نظر کې لکه دا نه دی چې زه به ته ویست وایم چې رب الکان خو دی وکړه الکان هم ډیر زیات الکان هم چې میډیکل وکړي بیا سیول سرویس کې نه وځي زمونږ د کلاس یو ډیر شو نه زیات الکان د په یو کلاس نه سیول سرویس ایگزام ته کېناستل څو کوم کانټیکست ته لاړل څو چرته لاړل واغې ته ویس خو بنه وایې که نه ا ډاکټرې سیټ خو ویس که خو بیا څه بل څه موقع مې کې ولګي نو زما خیال نه دی چې دا لویه خبره ده او بالکل ښځو ډاکټرانې ځکه چې جینکې زیات سبق وایي زه خو دا هم وایم چې جینکې زیاتې ذهني نو هغوی زیاتې جینکې اوس میډیکل کالجونو کې راځي ځکه چې اوپن میرټ شو سیټونه نه دي نو زیاتې جینکې راځي او زما په خیال دا لکه لویه غټه خبره نه ده چې لکه ویسټیج کېږي اسه
ډاکټر لوبنا وایي کله چې هم یو ماشوم پیدا شي هغه وخت د دوی لپاره ډیر د خوشحالي وي دا چې د یو ډاکټر کار څومره اهمیت لري ډاکټر لوبنا حسن وایي
زه خدای به مخال کوئی کنه چې ګایني او دا سپیشلټی ګران ده بالکل ګران ده خو هر ځل چې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم هم ښه او مور هم ښه او خپل خپلوان هم خوشحاله نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وځي نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوندي کیږو د خوشحالۍ یو وسیله دا نن سبا چې وي ډیپریشن دی دا دی واغ دی مونږ سره هغه موقع نه راځي چې مونږ سره منفي سوچ وکړو ځکه چې روزانه او څه کله نه کله مور یا ناوخته راشي یا ماشوم ته سوشي نو هغه بیا مشکل شي مونږ ته خو زیات تر دغه ښي او کم ښي چې ماشوم هم ښي مور هم ښي او که په ټایم راغلي ښه په ټایم یې دغه شوي که نه چې دا نه چې بس په نهو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبي نه او بیا اخر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کېږي خو عام او خاص چې مور او بچي ښي نو د هغې نه خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختري په مونږ نه
ډاکټر لبنا حسن د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز مریضانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې همکار کوي د پښتنو په سیمو کې د ایډز او د دغه ناروغۍ د پوهې په اړه ډاکټر لبنا حسن وایي
بالکل جی تش پښتانه نه زمونږ اصل کې پرابلم دا شوی دی چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیات تر چپوريږي نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه دی دا سرنجونا او دا سرنجونا استعمالی نو زیاد چی طولو نزیاد دا ایڈز کم جمگٹا دا کم مریضان دی اغد دی گروپ ندی بیا بعض دا سی مریضانو چی اغی مریضان او پتا وطنوا او تلی دی بیا دبئی او قطر او دیزے انو تا آلتا کال کے دو زلا دا ہر مزدور دا ہر بندہ اغی ٹیسٹ کئی یونیورسل ٹیسٹنگ دی نو اغا چی پتا بہو لگی دا نو دی بیا حکومت تا آل نوے چیز تک گلی بندہ ایڈز دی نو لے زکا واپس را لی دی با آغا واپس رو لے نو اغا چی وکلی تلار نو بیا خزا او کنور بچی ہو شو اغا با انفیکٹ شو دا سی پولیس و تین دی و اغا مخکلی روزو کے دا شوی دی بیا اغی نفس بنگا ایرپورٹی مو باندے زیاد دا غا اوکا چی یونو سوک راشی و حکومتونو سرم دا معایدہ ہو شوا چی کو تاسو سوک ڈیپورٹ کوئے و واپس ملک چلے گئے دا ایڈز پا وجہ نو بیا پکار دے چی حکومت انفارم کے نو لکا پاکستان کی شکر دے الحمدللہ دا یو شے دے چی لکا اس انڈیا کے چسانہ دے اگا پاکستان کے دانا لدے زمونگا اسم انڈر کنٹرول دے کو زمونگا ہیپاٹائٹس بی او سی اس یو بالکل یو وبائے وبا تو جوڑا دا داغی متعلق مونگا لگیا یو زکا چی ہیپاٹائٹس بی خود مور نہ بیا بچی کم لگی دیشی اور اس پر نشتے نو آغا یو فوکس اس مونگا شروع کرے دا
د ډاکټر لبنا حسن نمو د اهم پختل چې دیو ډاکټر او بیا دیوی خزه ډاکټر ژوند ډیر مصروف وي نو دوی څنګه د خپل کار سره سره خپل کورنۍ لا او وخت ورکوي
زمام مخکي خو دا د غدي زم خدای ایمان دی زم خپل لورم د سیمه د سپیشلیست ده اوس زم خدای ایمان دی چې کوم کاروم کې او هغه مزدوري کو هغه ډاکټري کو هغه ہیڈ ریسری کو لوئری کو چھٹی دا زرد دینے نہ کہیں نو بندہ نستو رکی گی اور نو ورسر در ٹائم کرنے کی گی نو دا چھے بالکل اغائی چھے یو ہیف تو یو دائرہ بندہ جو رول پکار دی اور لائن بندہ ہو کی چھے رہ دا نظر کالیشن دا دین ازیاد بزن کم او دیا دا پیسو دا ایرسا یا نور سو وجی چھے دا پریکٹسو نم کئی اور دا حکومت امی اور دا امی اور بچی مروری دیا زائرہ دا گرانے ہی بالکل گرانے ہی ماہو سنور بچی پا کی لوئی کری دی سپیشلائزیشن میں کرے دے او بیا کم مدہ کے چیزا ماہ بچی وارو او کم مدہ کے چیزا ماہ دا حکومت نو کری کولا نو بیا ماہ آگا وقت کے پرائیویٹ پریکٹس میں کو نو دا چی تنگی گی علی چی رسار نا تا ماسکتانا پورے او طول شپم کار کے نو بیا خود خود تنگی گی خود بندہ چی اکی خپل جوند منظم کی نو خزو دا پار بہترین فیلڈ بے آو چی دا خاوند او دا خواخی او دا ټول خاندان ورسره لکه اتحاد وکړي او کوآپریشن ما سره خو ډېر زیات خپل خواښ یم خپل خاوند هم ډېر زیات زما مدد کړی دی مالی سپورټ را کړی دی نو دا کو بنده ته میسر شي نو بیا خو ډېر زیات خوان ته ډېر ښه جون دی بنده خو بیزی مې سیٹسفاید
هم او اوس هم یو بل رپورټ
یو انګلیش From English? I'm Indian, from the Punjab.
वैसे मुझे हिंदी भी आती
है। I'm knowing English.
دا د هند فلمی صنعت هنرمنده رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې په اټلی کې واده وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 نه په فلمونو کې کار شروع کړی. چھ لومړنی فلم یہ راجا کی آئے گی بارات وہ ولی هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا تر لاسه کړي وا په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سرکار کړي وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکه بلکې رانی ته هم په هندستان او هم په نړۍ کې یو پیژندلو ورکړه چې په دغه فلم رانی د خې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړي. د هغې د فلمی کریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو، ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپره ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابی ضمانت ګڼل کېده او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې بنټی او ببلی او په 2008 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپلو زیاتره فلمونو کې لیډنګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلی هنرمند شاهروخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوښۍ اداکاره ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهروخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیستې ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
हमने साथ साथ थोड़ा ही सही लेकिन कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना.
चले थे चलते.
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدل شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میداغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کروگے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د ترلور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذور خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي. دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
Let's keep it up, let's keep it up, let's keep it up.